دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سوي ده. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، هند، افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، شننې لرو. همدغه سی به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوی اونځي خبرونې هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي.
خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکیچن دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره معلومات شریک کړي. پېښور کې په وستوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور ټپي شوي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته د رسیدو نه بغیر پای ته رسیدلي. دا خبرونه تفصیل په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکیچن دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلمان په یو بنده کوټه کې معلومات شریک کړي دي. پرون په دې غونډه کې د مسلم لیگ دون مشر شهباز شریف، د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پارلمان د دواړو خونو مشرانو او د فوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ګډون درلود. له غونډې وروسته شاه محمود قریشي خبریالانو ته وویل چې ټول سیاسي مشران د هیواد د امنیت لپاره یو دي. ولسمشر عارف الوی نن ماسپښین د پارلمان شریکه غونډه هم رابللې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې باید د دوی نیول شوی پایلټ ابینندن ورته وسپاري. دغه جهاز پاکستاني ځواکونو ویشتې او راغورځولی وو. دواړو هیوادونو په یو بل د کنټرول د کرښې نه د سرغړونو تورونه هم پوري کړي دي. او هند په نوي ډیلي کې د پاکستان سفیر راغوښتی او د سرغړونو په اړه ورته احتجاج کړی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ روان کړکیچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نشي لرلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند او پاکستان ترمنځ روانه ستونزه په افغان سوله منفي اغیز کولی شي. پېښور کې په یو وستوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور ټپي شوي دي. د چارواکو په وینا دا پېښه نن د پېښور په ایتاباد کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې ناپېژندل شو وسلوالو د های کورټ د جج ګاډې په نښه کړه. دغه برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیزي نن سهار مشال ډېرو ته وویل چې جسټس ایوب مروت او دغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوي دي او نږدې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. تر اوسه لا چا د برید ذمواري نه ده منلې. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بله غونډه د خالي یا شنبه په ورځ را جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یو استازي چې نن نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال لیډو ته ویلي چې نن او سبا د مکه یو په دې دوه ورځو کې بل خپلو مشرانو سره سلا مشورې پر مخ وړي. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزادو د طالبانو استازي غونډه کوي. روانې خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او تر اوسه د غونډې د برخوالو په وینا خبرې ګټورې دي خو په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادی غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه وکړي. دا خبره د اتحادی مشرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې یوې غونډې ته کړې ده. د اتحادی یو مشر ملک وارس خان مشال ریډیو سره د خپلو غوښتنو په اړه ستاسي وویل.
دروپ صبح کے خود دو حکومت ہے، پی ٹی آئی حکومت ہے، ترو سے پورے آگے 3% ایوارڈ خبر ہو چی مولا نو راکی بیا وی چی داسے ربون روپی دی مون قبائل لیور کھو نو کم سے کی دی دا پکتن میں چند سٹر کے دو پیس آلا کڑی آوا چھوڑا بھائی بے قبائل آباد ہو اس قبائل آباد ہو دی پزائی پر خول چی در پا در دی خوری پسر دی.
دا خبرون تاسو دا مشال ریڈیو ناورے. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته رسیدونه بغیر پای ته رسیدلي دي. دواړو مشرانو د ویتنام په پلازمینه کې دوه ورځې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ ویلي شمالي کوریا غواړي چې ټول بندیزونه ورنه لرې کړل شي چې امریکایي نشي کولې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دواړو مشرانو د جوهري وسلو په مخنیوي خبرې وکړې خو لوزنامې ته په رسیدو کې بریالي نه شو. په بیان کې ویل شوي چې دواړه خواوې به په مستقبل کې هم په دغه موضوعاتو خبرې کوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزویلا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوو جلا جلا قراردادونو په اړه رایه ورکړي. د یو قرارداد د منظورېدو لپاره اړینه ده چې نه رایه وګټي او د ملګرو ملتونو په مستقلو غړیو کې څوک مخالفت ونکړي. ځینې سفارتکارانو رویټرز خبري ایجنس ته ویلي امکان دی چې د امریکا قرارداد به نهرایي وګټي خو د روسیې د مخالفت یا ویټو له وجې به ناکامه شي. تمه نه کیږي چې د ماسکو مسوده به ضروري نهرایي وګټي او د امریکا د ویټو نه بغیر به هم پر مخ لاړ نه شي. خبري ایجنسونه وایي د امریکا په قرارداد کې د ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس نه د نړیوالو سارونکو په موجودګۍ کې په وینزویلا کې د آزادو پاکو او باوري انتخاباتو ترسره کولو ویل شوي. بلخوا روسیې د خپل قرارداد په مسوده کې د وینزویلا پر ضد د زور د کارولو په دړکو خپله فکرمندي ښودلې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړې کولو اجازه ورنکړي. د ولسمشر پوټین سره د خبرو نه وړاندې نتنیاهو وویل د سیمې د قرار او امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر د ایران او د ایران د لاسپوسو لخوا راپیښ دی. روسیا د شام د ولسمشر بشار الاسد مهم نړیوال اتحادي هیواد دی او د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. تیر کال د روسیې په مرسته شوې د یوې لوزنامې د لاندې ایران ژمنه کړې وه چې د اسرائیل د اسانتیا لپاره به د شام د ګولان سیمینا خپل جنګیالي بهر ساتي. ولسمشر پوټین د اسرائیل د وزیر اعظم سره د لیدو نه وړاندې خبریالانو ته وویل د سیمې د صورتحال او امنیتي موضوعاتو باندې خبرې کول مهم دي. دا د دې وخت خبرونه د موسم او کرنسي حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 13 پیسې او 103 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل. د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ویلي چې د هند او پاکستان ترمنځ مسلې په جنگ نه بلکې په خبرو هواریدای شي. د سیاسي چارو پوهان وایي د هند او پاکستان رسنۍ باید جنگ تلمن ونه وهي.
جنگي جنون نه بنائے، لوگوں کو شال نه دلائے.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هلته د سولې بهیر د افغانستان کورنۍ مسله ده او پاکستان باید پکې خپل رول ولوبوي. خو د نړیوالو اړیکو پوه وایي د پاکستان او هند ترمنځ جنگ پر افغانستان هم اغیز کولای شي.
که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکه په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکایي فوجانو ته سپلای دا ټول بچ.
په تیرو وختونو کې بیلابیلو جګړو ځپلي وایي هند او پاکستان باید له جګړې ډډه وکړي.
جنگ خو خامخا زیان اړه، جنگ خو زمونږ تباهي ده، زمونږ پکې بچي مړ شو، زمونږ پکې پلرونه لاړل، د مینځه نن پکې شیروغ ورځ ویل ده، په خفګان او سوچونو کې د شپې ورځې تیر.
دا دې تر څنګ د مشال رادیو دوه اونیزي خبرونې هم لرو، اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هم دغسې په پارلمان کې د اپوزیشن مشرانو ته د پارلمان د بندي کوټې په غونډه کې معلومات ورکړل شوي دي. د په داسې حال کې دا چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هم په دې موضوع باندې نن د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه هم رابلل شوې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ له طاهر خان څخه پوښتلی دی.
تاسو نن سهار د بیګا د ناوخته چې مغول د ختم شوی و د حکومت لخوا را بلل شوی و د پارلیمان کې چې کومې سیاسي ډلې دي د هغه مشران ته یو شابه شریف پکې و، د غرنګ د پیپلز ګوند کوشش شاو پکې نو د نن بیان یې چې مخبره شوی دا هغه کې د بلل شوی دي چې دوی په دې باندې اتفاق کړی دی چې جنگ لار نه ده او باید چې جنگ پر ځای د امن کوششونو ته اهمیت ورکړي شي. دویم دا و چې تیر ماښام چې کومه غونډه شوې وه په هغه کې د پاکستان د فوج مشر هم وو او هغه هم معلومات ورکړي وو ګډون کوونکو ته. دې سره سره د پاکستان خارجه وزیر چې په دې وروستو کې کم سفارتي کوششونه کړي دي چې هندوستان سره دا کشیدګي کمه شي هغه هم معلومات ورکړي. یو خدای نن بیا دویم د پارلیمان مشترکه غونډه هم رابلل شوې ده 3 بجې د پاکستان په وخت باندې د کابینې غونډه هم وزیر اعظم را بللې ده. او د مشترکه د پارلیمان د غونډې مقصد هم دغه دی چې د ټولو ډلو د ټولو ګوندونو یو نظر مخې ته راشي او دلته دا ویل شوي دي چې بیا د دې غونډې وروسته به یو قرارداد پریکړه لیک هم هغه په اسمبلی کې منظوري کړي. بیا بله مهمه خبر دا چې نن سهار د پاکستان چې کومه د هوا بازی اداره د سیول ایویشن اتارټي هغه بیا اعلان کړی دی چې په پاکستان کې د نن د مسافرو د جازونو تګ راتګ باندې بنن ترشپې 2:00 بجو پورې بندیز وي. دا بندیز 13 ورځې لګېدلې و کله چې پاکستان د اعلان وکړ چې دی د هندوستان دوه الوتکې راغورځولې دي. او بل نن سهار چې کوم د ټرینټ د لاهور نه چې کوم سمجوتا ایکسپرس په نامه باندې اورګاډي دي د مسافرو هغه نن نه تلې هغه منسوخ شوی دی. اته به دې باندې روانې ده. دویم چې کوم دوستي بس د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې د واګې د پولو نه تیریږي را تیریږي هغه تر دې وخت تاسو سره خبرې کوم هغه د واګې طرف ته ولاړ دی. اجازه تر دې وخت نه ورکړې شوی چې هغه د هندوستان طرف ته لاړ شي. دا تازه شیان چې تاسو شریک دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان او هند کې یو شمیر خبریالانو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو تور پور کړی چې د دواړو خواو ځینو رسنیو د ترنګلتیا زیاتېدو په اړه په خبرونو ورکولو کې د خبریالۍ اصول له پامه غورځولې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل رسنۍ دي بېله تصدیقه خبر نه ورکوي. پامیر ساحل نورحال راکوي.
بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد ہے.
مسعود اظہر کے کیمپ پر کیے گئے 3 آتنکی کیمپ اس کے یہاں پر موجود تھے جنہیں دھوست کر دیا گیا.
داغگنا دا پاکستان او ہند دوو ٹیلی ویژنوں ول چے دوڑو خاو ترمنزی د ترنگلتیا نختو او بمبارے او خبرو نو ورکول. په پاکستان او هند کې ځنې خبريالان وایي ځنې رسنۍ د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا او د فبروري پر 26 او 27 د بمباریو پاړه له اصول سره سم خبريالي نه کوي. په پاکستان کې د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو سازمان سیفما یو مشر غړي او خبريال امتیاز عالم پرون مشال راډیو ته ویل د دواړو خواو خبريالانو خپل دند پریخي او داسې ښکاري چې رسنۍ جنگي شوي وي.
زما په نظر د دواړو خواو رسنۍ د خپل ریاستی یا دولتي تګلارو ملاتړ دي او د ملت پالنې غږ پورته کړي. په هندي رسنیو کې دا کار زیات دی او په پاکستان کې تر اوسه کم دی، خو دلته هم رسنۍ خلک پاروي او وایي چې مونږ یې الوتکه ویشتلې او بدل مو اخیستی. ماته ښکاري چې د دواړو هیوادونو رسنیو خپل دند پریخي اوس دا جنگي رسنۍ دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د فبروري پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سرتیرو تر ځارمرګي برید وروسته فضا خړه شوې او دواړو لوریو د یو بل پر خاورې د بمباری او جوابي کاروایي دعوی کړی دي. د کشمیر په پلوامي سیمه کې د برید ذمہواري پاکستان میشته جیش محمد وسلوال ډلې منلې. د هند د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خبریاله آرتی ټیکو سنگ وایي خپل د حقایقو خودلو هڅه کوي.
زه کشمیر ته راغلم. هغه وخت چې دا پلوامي ځانمرګي برید شو نو زه له دلی دلته راغلم. زه ډیرو خطرناکو سیمو ته لاړم. زه د ځانمرګي بریدګر تر کوره ورسېدم. نو زه چې څنګه خبریالي کوم په پوره مسلکي ډول او اخلاقي ډول یې کوم. زه یوازې واقعیتونه یا حقایق په ډاګه کوم چې دلته څه شوي او څه روان دي.
آرتی ټیکو سنگ وایي دا سمه ده چې د هند او پاکستان ځینو خبریالانو له رسنیزو اصولو سرغړونه کړې، خو لویې رسنیزې ادارې خپل کار پر سم ډول پر مخ وړي.
کله چې شخړه دومره لویه شي نو بیا خو واقعیتونه قرباني کیږي او حقایق وژل کیږي. همداسې شوي هم دي. دا سمه ده چې یو شمېر خلک او رسنۍ عقلمندانه او پر اخلاقو ولاړه خبریالي نه کوي، خو زه دا وایم چې زما سازمان یعنی ټایمز آف انډیا او یا نورې لویې رسپانې مسلکي خبریالي کوي.
خو د پاکستان خبریال امتیاز عالم د آرتي ټیکو سنگ دریځ نه مني او تور پورې کوي چې دواړو خواو ته رسنۍ خلک پاروي چې دا ډېر خطرناک عمل دی.
رسنۍ د جنګي لیونتوب ته خلک نه پاروي، پراپورونو کې د توازن او اعتدال ساتي، حالات دلا نه خرابوي، په ذمہواری او مسلکی توب دی کار وکړي. رسنۍ زموږ د ټولنې او خلکو مستقبل په اړه ذمہواری او دندې لري. په جنگونو کې ولسونه تباه کیږي، اقتصاد ړنګیږي او خلک ځوریږي.
هلته د هند او پاکستان یو شمېر فعالانو د فبروري پر 28مه په خپلو څرګندونو او لیکنو کې ویلي دي چې د دواړو خواو خبریالان دې بې طرف او کره خبرونه ورکړي، ځکه چې رسنۍ د ولس د دریځ جوړولو او بدلولو کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې په بهیر هیڅ اغیز نسی لرلی. د دغه وزارت ته ویاند صبغت الله احمدی دا خبره کړې ده. خو د نړیوالو اړیکو پوهان وایي چې که د هند او پاکستان ترمنځ جګړه وي نو دا پر افغانستان اغیز کولای سي. رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان سوله د افغانانو کورنۍ مسله ده او د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت ابتکار دی. د دغه وزارت وین صبغت الله احمدی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې هغه وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د کړکېچ د کمولو غوښتونکي د تروریزم هغه مسله ده چې ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. افغانان د تروریزم لوی قرباني دي. البته سوله د افغانستان کورنۍ مسله ده او له نورو هیوادونو سره هیڅ اړیکه نه لري. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دې د سولې په تړاو خپلې ژمنې ترسره کړي او عملي ګامونه دې واخلي، ځکه په افغانستان کې ثبات په سیمه او پاکستان کې د ثبات لامل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تېره ورځ له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د هند او پاکستان روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر باندې منفي اغیز کولای سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د هند او پاکستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغې شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په بهرنیو چارو وزارت کې په یوې غونډه کله نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ستونزې پر کمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. هغه وایي موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې ستونزې پر کمولو کې ارزښتمن رول ادا کړي. زموږ هیواد په سیمه کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دننه او بهر د ستونزو لوړه بیه پرې کړې، ځکه نو په تاوتریخوالي، تلفاتو او د تاوتریخوالي په زیاتوالي خپه کیږو. وبلیدل سي چې آیا رښتیا هم د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکېچ د افغان سولې په بهیر منفي اغیز کولای سي کنه، دا به په راتلونکي کې معلومه سي.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبرې کړې، ویلي چې د پاکستان پر ضد د هند اقدام په افغانستان کې د سولې لپاره شریکې هلې ځلې اغیزمنولای سي. نور حال شاهین بنری راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې د فروری په شپږویشتمه نیټه قریشی د خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړې چې هند سیاست او انتخاباتو لپاره د ټولې سویلي آسیا امن د خطر سره مخ کول غواړي. د سیمه ییز چارو پو او د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې پاکستان په افغان سوله کې مهمه ونډه لري او کچرې د هند او پاکستان اړیکې نورې خرابېږي نو ارومرو به د افغان سولې په پروسه خپل اغیز پرېږدي.
دا که معامله نوره سخته شي بیا به کمپلیټ ایر کاریډور باندې د ځمکه تګ راتګ به هم شاید چې ریسټریکټډ شي، فوجي کاروایانو ته به فارغ وي، نو په هغه لحاظ خو بیا د امریکې یا د افغانستان سره که نور هیڅ نه وي نو د پاکستان ایر کاریډور یا د پاکستان د ځمکې په لاره امریکا ته نیټو سپلای وغیرہ امریکې فوجانو ته سپلای، دا خو ټول بچ زلمه خلیلزاد صاحب دا غټیم یا طالبانو هغوی ټیم دا پاکستان ته خوم زی راځي، دا خبره هغه کې به مشکلات جوړ شي.
تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله او د پاکستان د فوز ویان میجر جنرل اسب غپور هم ورته څرګندونه کړې وې چې افغان چارواکو ور باندې سخت غبرګون ښودلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغه څرګندونو له کبله احضار کړی هم و. په کابل کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو پو انتظار خادم وایي د پاکستان او هند اړیکو د افغان سولې سره تړاو نشته او پاکستانی چارواکي غواړي چې د سولې په پروسه کې د مرستې په بهانه خپل اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې خوندې کړي. نوموړی زیاتوي،
اصلا د پاکستان د بهرنی ډیپلوماسۍ تر ټولو یو خيار لار ده، ځکه دوی غواړي چې له یو خوا ځان د قربانۍ ګډوري نکی ترڅو د سولې په فعالیت کې د دنیا نه امتیازات وغواړي. دوی هم دا دي وایي چې تمنګا دنیا او خاص کر امریکا د هندستان له گزاره خوندینه کی او یا هم زمونږ په منځ کې مداخله ونه کی او زمونږ غړي کې جوړ نه کی که سبا مونږه مثبت رول ادا نه کړی شو نو دا به زمونږ ګناه به نه وي. دا اصلا تر ډیره په هدا پورې کلیوال تکتیک دی، ولې دوی د پاره یو فرصت دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی په قطر کې د سولې په خبرو بوختي. د دفاعي چارو یو پو او د پاکستان د فوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای ک چری د هند او پاکستان خبره جنگ ته زی، نو نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې په خبرو بلکې په ټوله سیمه با خپل اثر پرېږدي.
په دې باندې خو اشرف غنی لګ بد هم کړی او چې دا زمونږ په اندرونی چارو کې مداخلت ته د پاکستان چې هغه هند سره خپل جګړه د پاکستان امن سره نه ټیکي، لیکن هندستان پاکستان دواړه اتنی طاقتونه دي او کو جنگ وشو نو بیا به دا غینا ضروری خبره ده چې افغانستان به متاثر کیږي، ایران به متکیږي او بلکې ټول علاقه به دا غینا متاثر کیږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروسته حمله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. بلخوا پاکستان
د هند او پاکستان ترنګلتیا زیاتېدو له کبله پرون د اسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي او د دواړو هیوادونو کاروبارونو ته یو حد پورې تاوان هم رسیدلی. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو له کبله د آسیا او اروپا د ونډو بازارونه اغیزمن شوي دي. کاروباریان، پوهان، رویټرز او د فرانسې خبری اژانسونه وایي د فبروري پر 28مه د پاکستان او هند د ونډو بازارونه تر څه بریده تاواني شول او د آسیا او اروپا په بازارونو کې کاروباریانو خپلې پانګې خوندي کاروبارونو ته انتقال کړي. پوهان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدل یوازې پر سیمه نه بلکې پر نړیوال کچ اقتصادي ستونزې زیږوي او اندېښنې پارولې دي. دوی دا څرګندونې پرون مازیګر تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړې چې سهار مهال پاکستان د کنټرول له کرښې هغې خواته د هوایی بمبارۍ او بیا د هند د ځوابي کاروایۍ پر مهال د هغوی د الوتکې ویشتو او پیلوټ نیولو خبر ورکړ. د فبروري پر 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 44 هندي پولیس سرتیري وژل شوي ول. پاکستان میشته جیش محمد ډلې د دې حملې ذمہواري ومنله. تر دې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ترنګلي شول. نوی دلی ویلي دي چې د فبروري پر 28مه د خیبر پختونخوا په بالاکوټ کې د دې وسلوالې ډلې پر مرکز برید کړی، خو اسلام آباد ویل په هندي برید کې هیڅ ځای نه دی په نښه شوی. د کراچۍ د ونډو بازار پخوانی مشر او وسنی غړی محمد صدیق دلال وایي د فبروري 28مه پر سهار د هند او پاکستان د نښتې خبرونو تر خپرېدو وروسته د ونډې بازار ډیر تاواني شو. دی وایي د ورځې په اوږدو کې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پر دواړو خواوو د زغم غږ وکړ او نوې دلی او اسلام آباد هم خپل دریځ نرم کړ، نو د کراچۍ د ونډو بازار بیا ورغید.
بازار بیرته خوشو. د کراچۍ د ونډو بازار 1400 پوینټ تاوان کړی و، خو مازیګر مهال بیرته پر خپو ودرید او د تاوان پر ځای ګټه وکړه. که اوس د جګړې خبره نه کیږي او لکه امریکا او د اسلامي هیوادونو سازمان چې پر دواړو خواوو د مذاکراتو ټینګار کړي، نو بازار به بیا ښه شي. خدای دې نه کوي، خو که فرض کا که 15 ورځې هم جنگ کیږي نو پاکستان به زخت تاوانی شي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اقتصاد ډیر کمزور دی، نو دودیز یا روایتي جنگ نشي کولی.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي د هند او پاکستان ترنګلتیا که د جګړې لوري ته ځي نو دواړه هیوادونه به خورا تاواني شي، ځکه چې د دواړو اقتصادي حالت ښه نه دی.
د پاکستان او هند دواړو تجارتي تاوان زیات. پاکستان هر کال په سوداګرۍ کې له 1.5 لک تر 15 ارب ډالر پورې تاوان کوي. ځکه چې برآمدات یې کم او درآمدات یې زیات. د هند تجارتي تاوان هر کال له 170 څخه تر 200 اربع ډالر پورې وي. دواړه هیوادونه غواړي چې هلته بهرنۍ پانګونه وسی چې دا تاوان پوره کړي. نو که اوس په سیمه کې جنگي حالت جوړیږي نو دواړه هیوادونه به له لوی مشکلات سره مخامخ شي، ځکه چې د بهرنۍ سرمایه کاری نه کېدو له کبله به خپل تجارتي تاوان نشي پوره کولی.
د هند او پاکستان خطا یا جګړه پر عام ولس څه اغیز لرلی شي؟ د دې په ځواب کې فاروق سلیم وایي جنگي فضا کاروبارونه ځپي او بیکاری زیاتوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د هند او پاکستان تر منځ د زیات سوي تاوتریخوالي په اړه مو رپورټونه واورېدل. زموږ همکار ظفر کریمي په تیرو وختونو کې له جنگ ځپلو سره ژغېدلی او له هغوی څخه یې دا پوښتلي چې جنگ څه اثرات لري. راځئ چې دغه رپورټ ته واورو.
د پاکستان او هند تر بیلیدو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې جنگونه شوي چې پکې د 1915، د 1921 او 1999 میلادي کلونو جنگونه مشهور دي. په 1921 میلادي کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ په نتیجه کې د هغه وخت مشرقي پاکستان د وسنی پاکستان له لاسه ووت او په بنگلاديش واوخت. په هغه جنگ کې د کراچۍ په کیماړی کې د تیلو د ذخیرو سره نږدې بمباري شوې وه چې ګڼ کسان پکې وژل شوي وو. 71 کلن خان صادق د کیماړی مسان سیمې د تیلو د زیرمو سره نږدې اوسېږي. هغه وایي جنگ د سیمې خلکو ته هغه وخت ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسولي وو. خان صادق وایي له سیمې ډېری خلک لانډي او نورو سیمو ته کډه شوي هم وو. جنگونه په نورې نړۍ کې هم شوي دي چې لومړی او دویم نړیوالو جنگونو ډېر زیانونه اړولي دي. اولنی نړیوال جنگ په 1914 میلادي کال کې پیل شوی وو او څلور کاله یې دوام وکړ. په دې کې شاوخوا 40 میلیونه عسکر او عام وګړي وژل شوي وو. دویمه نړیواله جګړه په 1939 میلادي کال کې پیل شوې وه او په 1945 کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټمي بمونو تر غورځولو وروسته پای ته ورسېده. په دې جګړه کې خواوشا 6 میلیونه انسانان وژل شوي وو. په افغانستان کې د 1300 د پاسه 3 لسیزو راهیسې جګړه روانه ده چې نه یوازې په میلیونونو کسانو ته پکې ځاني زیان اوښتی، بلکې ډېری خلک یې بې کوره کړي، مازوران کړي او له نورو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان 40 کلن حبیب الله 2 کلن وو چې پلار ګل احمد یې په جګړه کې وژل شو او د هغه کورنۍ خیبر پښتونخوا ته کډه شوه. د 25 کلونو تر کډوالۍ وروسته چې کله هغه وطن ته ستون شو نو 8 کلن زوی الفت یې په خپل کلي کې د میزایل په یو حمله کې وژل شو.
جنگ خو خامخا زیان اړی، جنگ خو زموږ تباهي ده، زموږ پکې بچي مړ شو، زموږ پکې پلرونه لاړل د مینځه، نن پکې شیرو غورز ویل ده. په خفګان او سوچونو کې د شپې ورځې تیرو چې دا اوس د حالات د سوله به څنګه شي، داسې ناورین ده چې نه ختمېږي.
حبیب وایي په جګړه کې ټولې غاړې بایلونکې وي او د سولې ارزښت هغه چاته معلوم وي چې جنگ یې لیدلی وي. د 1300 د پاسه 1300 کلونو راهیسې د جګړې ورونه د قبایلي ضلعو تر څنګ د پاکستان یو شمېر برخو ته ورسېدل چې نه یوازې یې د قبایلو ډېری خلک بې کوره کړل، بلکې پوځي پریشنونه، د ورکو خلکو ستونزه، پولیس مقابلې، ځمکلاندې بمونه او نورې ډېرې ستونزې هم وزېږولې. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر یو له هغې خلکو څخه دی چې په دغه جګړه کې د خپلې کورنۍ له یو درجن څخه زیات غړي بایللي دي. نوموړي مشال رادیو ته وویل:
یو زمونږ د کورنۍ نه ده، پښتنو په خاوره باندې کته وګوري د ډېر وخت نه جنگ مسلط دی. د جنگ نقصانات پښتانه ته معلوم شوي دي. د هندوستان او د پاکستان چې کوم جنگونه دي دومره زیات دغه جنگونه اوږد شوي نه دي لکه څومره چې په پښتنو په سیمه باندې جنگونه اوږد شوي دي. په جنگونو کې همیشه دپاره زنانوي دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، دې ته ډېر زیان راسي.
علي وزیر وایي پښتانه باید د جنگ لپاره نه بلکې د امن لپاره مظاهرې وکړي او د سولې غوښتنه کې وسی. د علي وزیر په وینا پاکستان او هند هم باید د خبرو لاله وسنه کړکېچ پای ته ورسوي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د نورو دونکو په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجا سویدا شاهین بنری را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغه څخه د دې سات خبرون لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول په کرښه حالات کړکېچن دي. د پاکستان فوجي او حکومتي چارواکو د اپوزیشن مشرانو سره د پارلیمان په یو بند کوټه کې معلومات شریک کړي دي. بلخوا د هند د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې له پاکستان غوښتلي چې باید د دوی نیول شوي پایلټ ابینندن دوی ته وسپارل شي. پیښور کې په یو وسلوال برید کې د های کورټ یو جج جسټس ایوب مروت او د هغه ډرایور محمد ګل خلیل سخت ټپي شوي دي. تر اوسه لا چا د برید ذمواري نه ده منلی. ټاکل شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بله غونډه د خالی یا شنبه په ورځ را جوړه شي. د فاټا گرین الائنس په نوم د سیاسي ګوندونو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې د 3% برخې ورکولو ژمنه پوره کړي. دا خبره د اتحادیې مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د واکمن کیم جونګ اون ترمنځ مذاکرات څه نتیجې ته د رسیدو نه بغیر پای ته رسیدلې دي. دواړو مشرانو د ویتنام په پلازمینه کې دوه ورځې خبرې وکړې. تمه ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د وینزولا د بحران په اړه د روسیې او امریکا د دوه جلا جلا قراردادونو په اړه رائے ورکړي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام د صورتحال په اړه د خبرو لپاره پرون ماسکو ته رسیدلې ده. نوموړی هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین په دې آماده کړي چې ایران ته په شام کې د خپلې موجودګۍ پیاوړي کولو اجازه ورنکړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدو شاهین بنیر وړاندې کول. او سم تاسو ته مشال ریډیو اونیزه خبرونه وړاندې کوو. قبایلي سیمې د بدلون پر لور د دې خبرونې کوربه احمد شاه اعظم دی.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور د مشال ریډیو پونی زخبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو یا په خانی فاټا کې د قانوني بهیر په اړه بحث واوریدی. د 2013 کال د مئی پر 13 نیټه چې کله دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډی کړل شوې، نو د پاکستان مرکزی حکومت په دغو سیمو کې د اصلاحاتو او پرمختګ ژمنې وکړې. په روانه خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د تعلیمي څانګې په اړه بحث لرو. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې د 2013 کال د راپور لمخي په پاکستان کې 2.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بهر دي. دا ډول په خبر پښتونخوا کې 15 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، او په پخواني فاټا یا قبایلي ضلعو کې بیا 10 لک ماشومان له زده کړو محروم دي چې اکثریت یې انجونې دي. کله چې پخواني فاټا په خبر پښتونخوا صوبا ورګډه کړل سو، نو زیاتره ځای ولس فکر کاوه چې د تعلیم څانګه به پرمختګ وکړي. خدا چې اوس څه حالت روان دی، په مومند ایجنسی کې یو ښوونکی ګلزاده مومند د پخوا او اوس ترمنځ څه خاص ډول توپیر نه ویني.
په کاغذي کاروي باندې څه چینج راغلی، خو پریکټیکلی په ګراوند باندې څه چینج نه دی راغلی. عمر حساب بد حالت دي، تر اوسه هم عمر حساب بد حالت دي. لکه څنګه چې مخکنی وو ته اکثر علاقو کې ډېر کم تعداد باندې سکولونه دي، او په هغه کې په 300-400 باندې دوه ټیچرانی یا درې ټیچرانی باندې هغه اضافي نه. نو یو خدا مثلا چې 300 ماشومان په درې ټیچرانو باندې کور کېږي نه، بل دا خبره ده چې دا څومره چې ټیکسټ بک دي هغه په ټایم باندې نه ملاویږي.
په قبایلي ضلعو کې د تیرو څه باندې 15 کلونو د نامنیو او جګړو پر مهال ګڼ شمېر ښوونځي یا سکولونه په بشپړه یا جزوي توګه وران شول. د پخواني فاټا د تعلیمي څانګې د معلوماتو پر اساس په دې سیمو کې څه باندې 1202 سکولونه وران شوي ول. ښوونکی ګلزاده مومند وایي اوس هم یو شمېر سکولونه وران ویجاړ پراته دي.
ماشومان چې کوم دی استادانو سره همداسې په میدان باندې ناست دي، کمنګ وایو چې 70% سکولونه چې کوم دي هغه کنسټرکشن شوی دی او 30% سکولونه اوس هم داسې شته دي چې هغه نه چار دی ورشته دي نه هغه ته بلډینګ شته دي پر اساس ته میدان باندې ناست دي چې کله باران یې بالکل د ماشومانو چوټي د ماشومانو د سره موږ ټیچران سبق نه شو خودلی ځکه چې داسې حالات هلته نشته نه دلته بلډینګ شته دی نو بس بیا بس لازمي چوټي نه ورکو او د ماشومانو هغه وخت هم ضایع کیږي نو بس د هغې سبله لاره نشته.
د قبایلي زلو د تعلیمي څانګې ډایرکټر یا مشر هاشم خان پریدی وایي 919 سکولونه بیا رغول سوي او د پاتې 1350 د بیا رغونې کار به هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 15 کلن تعلیمي پلان پر مهال ترسره شي.
هغه پورې موږ 919 سکولونه چې دي موږ ریکنسټرکشن او ریهابلیټیشن کړی دی اوس موږ سره تقریبا 1350 سکولونه پاتې دي هغې کې د هغې مونږ پلانینګ دا کړی دی انشاءالله چې اوس چې کوم زمونږ نوې خیبر پښتونخوا حکومت دی هغې مونږ په دې 5 کاله منصوبه هم اوس چې کومه ریسنټلی لانچ شوله نو په هغې کې زمونږ چې څومره ړنګ شوي سکولونه باقي دي هغه مونږ ټول لپاره پلانینګ شوی دی انشاءالله په دې 2-3 کاله کې مونږ یو سکول هم نه پاتې شوی.
د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې د معلوماتو له مخې په پخواني فاټا کې 15,390 سکولونه او 15 کالجونه دي چې یوازې 12 کالجونه د نجونو لپاره دي. بلخوا په دې سیمو کې 3,470 سکولونه د هلکانو لپاره او 2,440 سکولونه د نجونو لپاره دي. د قبایلي سیمو په کالجونو کې 9,000 زده کوونکي درس وایي. بلخوا په سکولونو کې شاوخوا 9,000 زده کوونکي درس وایي چې 4,100 هلکان او 2,600 نجونې دي. ځای ولس شکایت کوي چې په دې سیمو کې په کافي اندازه سکولونه او کالجونه نسته چې له کبله ماشومان د زده کړو محرومه پاتې کیږي. د تعلیم په برخه کې د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورګزی وایي چې په قبایلي سیمو کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي چې په هغه کې 50% هلکان او 30% نجونې دي.
په قبایلي سیمو کې 57% ماشومان چې دي د سکولونو نه بهر دي چې هغه کې 3% چکم دي د الکان دي او 73% چکم دي دا جنکی دي مطلب یو لو تعداد د جنکو د سکولونو نه بهر ده. 62% مشومان د سړي په کبیری سیمو کې چې هغه د پنځم کلاس مشومان د سړي چې هغه د دویم کلاس کتاب نشي پڑھوله یعنی معیاري تعلیم الته کې ډیر کمزور ده. هغه وجوهات هم دادي چې استادانو هغه تربيت چې کوم ټریننګ ده هغه په صحیح تو غنه د شاو ولې چې د دې لپاره اوس پورې فدرل ګورنمنت بیا د څه پلانینګ نو یا خاندې مونټرینګ سیستم ولته.
عمر اورګزی زیاتوی چې هر کال په زرګونه ماشومان د زده کړو په منځ کې سکولونه پریږدي چې لوی واجی په سکولونو کې د اسانتیاو نشټوالی دی.
82% پرایمری سکولونه د قبایلی سیمو کې او بیا چې بر لیور ته لاړ شي مطلب موږ سره میډل او های مطلب های سیکنډري سکولونه نشته نو پلانینګ کې ډیر زیات کمې راغله ده مطلب چې هغه جنکه چې هغه پزورا باندې سکول نه ډراپ اوټ شي یا نو څه وجوهات یو خو سکولونو کې مسینګ فیسیلټیز دي مطلب الته په سکولونو کې فیسیلټیز نشته استادان موږ سره نشته او بل ډخته موږ سره مطلب پرایمری نه بعد سکولونه نشته مطلب نه میډل سکول نشته نه های سکول نشته دا ټول دا وجوهات دي. اوس مطلب یو سټیپ دا چې مطلب اپګریډیشن اف سکولونو موږ ته ډیر زیات ضرورت ته په کبیری سیمو کې چې سکولونه اپګریډ شي موږ سره په فوري بنیاد باندې او موږ سره استادان په غری پورت کې دا هم و چې 5000 استادان موږ سره او ورکینګ استادان کې 5000 استادان موږ سره کمې ده او چې 7000 استادان نور موږ ته سیستم ته ضرورت ته چې دا سیستم جاری وسی.
د قبایلي زلو د تعلیمي څانګې په وینا په پخواني فاټا کې کلونه وړاندې د 6500 سکولونو وداني جوړې سوي خو تر اوسه د سکولونو په حیث نه دی فعال سوي. چارواکي د دې لامل د شوونکو او په سکول کې دننه د نور اسانتیاو نشټوالي په ګوته کوي خو وايي ډېر ژر به دا وداني په شوونځیو بدل کړي. پر دې سربیره د لژو کالجونو له کبله د قبایلي زلو یو شمېر زده کوونکي تر سکول ختمولو وروسته له نور زده کړو پاتې سي. د کابل زلو د تعلیمي څانګې مشر هاشم خان اپریدی وایي د دې سنځ حل یې په پلان کې نیولې دی.
څنګه چې البته موږ سره په سیکنډري هایر سیکنډري لیول باندې سیکنډري هایر سیکنډري سکول نه ډېر ځات کم دي کنه نو هغه بوج ټول په کالجونو باندې نو دې وجه نه موږ اوس پلانینګ دا دی چې موږ هایر سیکنډري سکول سي وی کنه چې کوم کې انټر کلاسز نه یو لسم دوه لسم به هغه موږ جاتو چې دا مسله چې دا چې کم په کالجونو باندې کم بډن دي دا کم شي کالجونو کې موږ ڈی ایس کلاسز هم شروع کړی دي هغه هو واسه ما شفت کیږي هغه طرف ته کنه انټر کلاسز به دې طرف هایر سیکنډري سره شي په چون کې فوري طور باندې دا مسله شتا دا موږ ته بالکل احساس هم دی او ان شاء الله به پر موږ پلانینګ هم کړی دی.
د ماشومانو زیات شمیر ته په کتو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې له نوي تعلیمي کال یعنی د 2019 کال د اپریل میاشتې راهیسې به د قبایلي سیمو په سکولونو کې دوهم شفت زده کړې پیلوي چې له مخې به یې هغه ماشومان چې د سهار لخوا په سکول کې ځای نه لري ماپښین مهال به په سکولونو کې زده کړې ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د سکولونو پر کموالي سربیره بل ستونزه د ښوونکو یا استادانو کمی هم دی. د قبایلي سیمو د تعلیمي څانګې له مخې دا وخت په دې سیمو کې 18,621 استادان په کار بوخت دي. خو د تعلیم په څانګ کې د خیبر پښتونخوا مشیر زیاولا بنګش وایي چې د 2,500 نو ښوونکو لپاره اعلان خپور کړي او ډیر ژر به په کار وګماري.
اوس تقریبا 2500 استادان نوي خلو د قبایلي 7,000 او هغه کې توازی نکل چې د استهار کم ډیر کړي وي انتظار دي د دې کې بدل لوکل کم خلک دي اب د کې حصل شي دي اول بل لوکل خلک ترجی او کم نشي ملای دا چې کوم اجسنس کوم ډیسټریکټ سین وغانا بس دي دا د خلک کمی ټیچران بیا به برتي کو نو یو بل نشي دا کړی دا مزوړه کوم ټیچران دي هغه ته مو دا وارنینګ ورکړی دی هغه د خپل سکول ته حاضر شي او دا استادان کوم حاضر نشو نو اوبو کوي نو دا ګور هغه به یې نه دی ټیچران سری نو اوبو بیا مخالف.
خو د کورمی د استادانو اتحادیه مرستیال مشر محمد شاه اندیشنه لري چې په خیبر پښتونخوا کې تر زم کېدو وروسته یو خوا د دوی ترقیان اغیزمن کېدای سي او بل خوا د نو استادانو په ګمارنه کې به قبایلی سیمې لپاره او غورځول سي.
د مو سینیاریټي حکومت دی هغه سینیاریټي به د مو علا متاثر شي مو باندې به د صوبې ولا نور ځایونو نه به کسان راشي او خصوصا د مو اف ار ا لکه چې کومې دی هغه به ورسره ډېر متاثر شي. هغه کې به مو لکه زبې یو مثال در کوم چې مو اف ار کوهار چې کوم دی یا اف ار پېښور دی د دې خپل مخصوص سیټونه او مخصوص پوسټونه نو هغه باندې به صرف د اف ار علاقې ولا کسانو برتی کېدل او وست کله هغه زمشي په صوبې کې نو ضلع سره نو پېښور ضلع ولا کسانو ته بلار کولو شي هغه به هغه په پوسټونو باندې رتی کوهار ضلع ولا کسانو ته بلار کولو شي هغه به دری او د اف ار کوارت کوم پښتون دی هغه باندې راځي.
خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې شوونکو په ګمارنه کې به لمړیتوب د قبایلی زلو استوګنو ته ورکول کیږي. حکومت پر شپږ میاشتنی او 15 کلن تعلیمي پلان سربیره د قبایلی سیمو لپاره لس کلن پرمختیايي پلان هم اعلان کړی دی چې لمخې به په دې سیمو کې 15,000 نوي سکولونه او 15 کیډټ کالجونه جوړول کیږي. بلخوا به په هر قبایلی ضلع کې د پوهنتونونو کیمپس یا څانګې پرانستل کیږي. خو دې هر څه ته په کتو بیا هم قبایلی ولس د عملی اقدام او چټک بدلون غوښتونکي دي. اونې خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې به په قبایلی سیمو کې د روغتیا یا صحت څنګه تکته نه کوو. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د مشال رادیو بلونی خبرونه تاند هیلی درته وړاندې کو. قربانای فرخند اسد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاند هیلی.
په تاندې هیلي خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د خیبر پښتونخوا ته سرکاري سکولونو استادان وایي نه یوازې دا چې د 14 ګریډ ته استادانو ترقی وترول شوي بلکې د استادانو په تبادلو یا بدلیانو کې هم مشکلات لري. د نن په پروګرام کې د ښځو استادانو د بدلیانو پر مسلو خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش وایي ته سرکاري سکولونو ته سالانه او امتحانونو پر وخت د استادانو بدلیانی نه کوي. خو استادان وایي ته دوی ته بدلی او مسله له ډېرې مودې څخه را روانه ده. خزي استادان وایي دوی ته یو سکول نه بل ته په بدلی کولو کې د سړو نه زیات مشکلات لري. د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي د تبادلو د مسلو نه تر ټولو زیاتې خزي استادان متاثر کیږي.
کوم غوښتنه زمونږ دا و چې موږ د نورو سوبو مثلا
د بلوچستان په طرز باندې د آزاد سند په طرز باندې د آزاد کشمیر په طرز باندې د گلګت بلوچستان په طرز باندې ټایم سکیل ورسره ورسره سره ډسکشن راکړي. نو هغه چې کله موږ په سند کمیټه کې ډسکشن وکړو هغه زموږ خبره جنون ومنلو. هغه سند کمیټې رپورټ ورکړو چې بالکل په نورو صوبو کې ټایم سکیل سره د سرویسټر روان دی خو ورسره ورسره په بلوچستان کې لکه دام دی چې په هغه کې سیکنډري سکول کیډر تا ریګولر 17 هم ملو دی. نو هغه طرز باندې زموږ یونانی مسلې قرارداد اډاپ شو او په دغه قرارداد بیا موږ په پټ آباد هائی کورټ کې زموږ سمل غرو چې هغه ته عدالت تم تلی دی خو او په دې کې لا ډیپارټمنټ او هغه خپل کنسنسس ورکړي چې دا خو یونانی مسلې اډاپ ریزولوشن دی دا دی امپلیمنٹ شو ردی کې ریارډ اور ایشو شي دا چې او اوس کوم بیا زموږ نور ټیچر برادر کولر اپاسي دا غیم دا راغو چې په نورو صوبو کې ټایم سکیل شته او سره د سبجیکټ زموږ ټول لدی راځي بیا موږ ټول ټیچر برادری چې هغه کې زموږ 22 تنظیمونه دي ټول موږ یو آل ټیچر کوارډینیشن کونسل په نوم باندې چې راځي دي کې زموږ دا ټول خبرې شامل شو پای کې نورې خبرې هم ډیر دي 16 ډیمانډ زموږ پای کې چې پای کې ټایم سکیل پلس سره د سټرکچر دا یو نمبر ایشو پکې دا وا دا سکول بیس پالیسی ګورنمنت امپلیمنت کول غواړي دا یو غیر پترتیو د قدرتي انصاف خلاف ورزي د بشري حقوقو خلاف ورزي ده چې استاد و ټول عمر په کم دي کې برتی شو پاغه دي کې باغه دي تار کیږي یعنی یو استاد په یو کیډر کې برتی شو او په یو سکول کې برتی شو د ټول عمر په دغه سکول کې اوس یو سره پاور پلانګ ایریا کې برتی شو نو یاد د پرس کا وایف دغه په پاور پلانګ ایریا کې برتی شو نه یاد خاون په پد پسې مایګریټ کیږي یا پرز کړه دی واده نه شو د خاون په پد پسې واده کیږي دا خو لکه غیر پترتی خبرې دي
دغه استادان چې زیاتره د شپاړسم گریډ دی وای د نورو گریډونو پرمختګ کیږي خو د دوی د پرمختګ منځوري لا هم د ځن اخکار ده د تخبای د تعلیم یو افسر اس ټیو نګت سیما وای د 2014 کال راهیسه اوس ته استادانو بدلی نه کیږي چې لوجه خزي استادان ګڼ مشکلات لري
یعنی چې کوم د چا اپوینټمنټ د 2014 د مخکې شوی د ناغه خو داسې و چې لکه هغه کې ترانسفر ممکن و 2014-19 سکول بیس کې کوم اپوینټمنټ وشو د سکول بیس اپوینټمنټ کې لکه سپیشلی هم دغه خبره ده چې فیمیل ته پکې مسله دغه ده چې جینې خو د هغه د پلار په ډومیسایل باندې لکه په هغه کلي کې یو هغه یو سي کې هغه برتی شو خو کله هغه واده بل ځای ته وشو نو چونکې دا سکول بیس دي نو هغه ته هغه جاب چې کوم دی نو هماغه مسله ته جوړ شوه چې موږ وایو چې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل د دې شعبو ته راشي نو هغه نورو موږ دغه کړل او اسلام ولا ما تکړه چې هغه یې غلطه کې اوس خپل جاب کنټینیو ساتي نو سسرال ته خرابېږي چې خر کلی ته ځي هلته شفت کېږي دلته چې سکول خرابېږي نو دغه مسلې زموږ فیمیل سایډ باندې لکه سکول بیس ټیک ته میل هم نه لري پکار ځکه چې لکه یو ځای بنده چې یو ځل اپوینټ شي او ریټایرمنټ کې تیوزي نو زما خیال دی چې که هغه خدای دې نه کړي چې بد کس اپوینټ شي او لکه که خدای دې نه کړي داسې وي نو هغه سکول به مکمل د هغه د وجې خراب شي او که ډېر ښه نو ډېر زیات ښه به شي لکه دا کس ځای په ځای خپل ټینیور برابري نو زیاته به ښه یو فیمیل دپاره هم دغه خبره زه بار بار کوم چې د فیمیل دپاره خو سکول بیس اپوینټمنټ ټوټلي زره دې اګینسټ یم ځکه داسې نه دي پکار دا د خپل چې کوم روټین سره زموږ اپوینټمنټ کېده هم دغه څه پکارو چې کله دا غټ نور برابر شو دا غټ ترانسفر کیږي نو ښه خبره ده دې شوبې ته زموږ فیمیل خو ډیر روان دي خو دغه د دې او د ان ټی اس فوج باندې خو زموږ ډیر هغه مېرټ ډیر زیات زبردست روان دي خو کسان دا روان دي په مېرټ را روان دي خو یو دغه د سکول بیس ولا سره مسله ده چې دغه ختمول ضروری دي
نګاتیبا وای که څه هم اوس د خزو استادانو شمیره په زیاتې دوده خو باید دا په یو کلاس کې د ماشومانو د شمیرې په بنیاټ نه بلکې د هر مضمون لپاره بیا لا استاد وي
زموږ اوس د دې نوې پالیسي مطابق 140 ریشیو باندې لګیا دي زموږ چې څومره ډیفیشنسي او څومره لیک ټیچرز دغه تمیو نو هغه برابر شو او اوس زمونږ نیکسټ چکن اپوینټمنټ کې دوه ولا د زما خیال لري چې به نور مکافي زمونږ دغه برابر شي چونکه 140 ریشو کې خو دی شو د 140 ریشو سره لګیا دي زمونږ ټیچر زیاتی کې خو دې سره به تاسو یو خبره زبا خپل ګورنمنت ته پېښول غواړم چې لکه 140 ریشو کې خو دی شو چرته کم سکول کې ډیر فار فلنګ ایریا د آبادی نشته، خو سکول شته نو هلته څه ناسه ماشومان مطلب دی چې 40 را روان دي، چونکې 140 باندې مونږ سره دا دغه دی چې دوه ټیچرز وي، نو هلته کې چونکې کلاسونه هم اکه شپږ دي، سبجیکټ هم اکه سچ 42 سبجیکټ زموږ ټیچر ټیچ کوي، فورت هم اکه چن کمپلیټ کوي، لکه هغه یو ماشوم ته سبق ښیي نو هم به وہ سبجیکټ کور کوي، او که هغه لس ماشومانو ته ښیي نو هم نزدین چې دا خبره دا 140 ریشیو خبره ختمون پکار دی، بلکې دا په هر سکول کې د هر کلاس په دغه باندې ټیچر پکار دی، چې څنګه زموږ نوې پالیسی وایي چې شپږ کلاسونه شپږ ټیچرز، نو دغه شی پکار دی امپلیمنٹ کول پکار دی، نه کې 140 ریشیو باندې، ځکه چې یو ماشوم ته خول او زما خیال دی چې لس او پچاسو ته خول یو شر خبره ده، سبجیکټ کې هم دی ست دی، کلاسونه جیل بیل دی، نو او کورس کمپلیشن هم پکار دی او کلاس هم جیل بیل دی، نو دې لپاره زما خیال دی چې کاغذ 50 ماشومانو سکول دی او که 200 نو پر کلاس ټیچر ضروری ده، هغه نشته، هغه موجوده مونږ سره هغه شی نشته.
نگت سیما د اهم وایي یوازې ترقی او د یو سکول نه بل ته بدلی نه کېدل د ښځو استادانو مسلې نه دي، بلکې په یو سکول کې د غسل خانو، چار دیوالۍ او د کمرو نه موجودګي هم د ښځو استادانو لوی مسلې دي.
زه په خپل چون کې لکه مونږ سره دلته کې خپل زت تحصیل سطح باندې کار کوم، ایل ڈی او پوسټ باندې، نو ما سره کافی دلته مونږ سره پرایمری سکول دی چې په هغه کې موجوده گورنمنت بیسک فیسیلیټیز ورک چې مخکې نو لکه وو، خو هغه هغه ټایم شوي وو چې لکه بس سکول جوړېده، نو هغه 73 کې جوړ شو، نو ماشوم هم هغه ټایم جوړ شو، نو دا هغه ټایم ماشوم چې تر اوسه یوز کېده نو د هغې بسال وو، نو زموږ سکولونو فیسیلیټیز برابر شو، خو یو خاص فیسیلیټی چې زه اسپیشل ماشومانو لپاره سوچ کوم چې هغه مونږ اګنور کړي دي، زموږ په زموږ دې معاشره کې بعض ماشومان داسې دي چې هغه مونږ اسپیشل ایجوکیشن سکولس ته نه لېږم، دغه زموږ ګورمنټ سکولس ته راځي، او هغه مونږ ټوټلی اګنور کړی دی، دایره لپاره اس قسمه مونږ د واشروم لکه اخو زمونږ عام کمور زمونږ ان واشروم هغه نشي یوز کولی، نو هغه د پاره فیسیلیټی چې کوم دي تر نه نه پورې لکه زمونږ سکول کې پاره کار نه شوی، نو دغه ضروری دی. بل مونږ کوم چې زمونږ بلډینګ جوړ شو، زمونږ 6 کلاس روم جوړ شو چې ډیر ښه سوچ دی، نوې پالیسي مطابق او دایي سره بیا زمونږ ټیچرز هم هغه شان پالیسی کې نوې دغه رالل چې 6 کلاس روم دي، نو 6 هلته به ټیچرز هم کار کوي، خو چې کوم دا مخکېني سکول دي نو د هغې لپاره څه سوچ پکار دی چې یاره زمونږ دا لینډ چې کوم دی، نو لینډ زمونږ لینډ ډونر نه اخیستل نه دي پکار، هغه که زمونږ د هر چا دوري نو هغې کې که مونږ ته دوه کنال ولیکي نو مونږ یو کنال لاکي او داسې ځای کې راکړي چې د هغې بیا لار هم نشته، او د خپلې مرضۍ مطابق چې کله زمونږ کنډیشنل ګرانټ راشي نو په هغې کې مونږ ته پرابلم جوړوي، دلته کمره جوړه کړي دلته مه جوړوي، نو فیسیلیټیز را روان دي، خو دې لپاره د ټولو ړوندې خبردار چې لینډ مونږ د خپل پرچیز کول پکار دي، چې ګورمنټ اول لینډ اخلي دای نه بعد سکول جوړوي، نو زما خیال زموږ د بیسک فیسیلیټیز چې کوم دي خو کافي دي، او د لینډ اونر د وجه نه زموږ لګیا وي سفر کیږي.
د مردان ضلع یوه استاذه فوزیه اعظم وایي د خصو استادانو د یو سکول نه بل ته بدلی یا ترانسفر د سړو نه هم زیات ګران کار دی، ځکه چې یوه ښځه استاذه نشي کولی چې د نوې ترانسفر پالیسۍ تر مخه د صوبایي اسمبلۍ غړو او یا نورو حکومتي چارواکو ته خپله مسله وړاندې کړي.
نن سبا په کې د ترانسفر کمیټې روبرسلې دي، د ترانسفر د ځینې چیزې لکه فار اگزامپل یو ټیچر د مردانو سیزن کې د هغه په پیپل سکول کې کار کوي، هغه لري کارټننګ ایریا ده، نو چې هغه راځي یو نږدې ویکنډ پوسټ دي، یو خو پکې هغه پولیټیکل فارمیلیټي و برابري لکه دا نه دي کول پکار چې پولیټیکل ہوتے بالکل ختم شي، نو ټیچر به کله په ایم بی اے پسې ګرځي، کله به د ایجوکیشن منسٹر په پرسنل سیکټر پسې ګرځي، مطلب هغه نه به این او سی خام وخار لیا، بیا هغه په یو لوکل سکول باندې اپلای وکړي نو په هغې کې 4-5 نورو کړي یا نو په هغې کې من پسند سلیکټ شي یا او میرټ فالو نه شي یا، او دا نورې چې څه ملي نو دا جنرل هغه بیوروکریټک نیچر کې راځي، لکه دفتر ته خلک راشي نو اوس زه پېژنم خو بس زه ولې زر کار وکړم، او که زه نه پېژنم نو زه بس زما پسې څه پرسنل انټرسټ دی، هغه بابوله ورشه دغه بابوله ورشه که نه، لکه ډېر زر ولې کار نه کوي، هو له پیله زړه ستړي کړي ستړي کړي کله چې یو پسې راشي نو هغه نه کمی کړي، مطلب دا خبرې پکې شته چې کار ډیلې ډیلې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش وایي د ښځو استادانو که د تبادلې مهمه مسله وي او ودونه یې نورو لرو پرتو سیمو ته شوي وي نو د بدلې کوشش به یې کوي.
بدلې خو کېږي خو هغه مطابق لکه چې اوس ټیچر دی هغه واده وشو او هغه بل ضلع ته لاړه شي نو بیا هغه ته مو هغه مطابق وته هغه د ټرانسفر مطابق لکه اوس یوه ښځه دی هغه پېښور وه او هغه واده سیاست کې وشي نو بیا دغه علاقې مطابق مو ورته ترانسفر وکړو د هغې بس خپل علاقې ته واستو که نه زمون سره اوس نور کیسونه راغلي دي او ډېرو ښځو ودونه بس چا ساؤت وزیرستان کښې شوي دی چا نارت کښې شوي دي چا خیبر کښې شوي دي نو هغې ته مو هغې کښې اپلیکیشن راغلو هغه باندې مو ورته د ترانسفر کوم معاملات یو ته وکېږو نو دا ټیچر کومې دا به په دې نارت وزیرستان ساؤت وزیرستان ته به لاړې شي.
ضیاء الله بنگش دا هم وایي په موجوده وخت کې د قبایلي ضلعو نه د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د استادانو تبادلې نه کوي ځکه چې له وړاندې نه په قبایلي ضلعو کې د استادانو خاص کر د ښځو استادانو سخت کمی دی خو د نورو سیمو نه قبایلي ضلعو ته ممکنه ده.
مومندونه چارسدې ده خاص په دې ګراوند ریزن وي خو ټیک ده خو لکه داسې فلحال مو لکه د عام همداسې ترانسفر غواړي چې یاره به زه ترانسفر شم نو دا فلحال مونږ جزت پته نه ورکو مو ته آلرېډي هلته کې مو ته په دې قبایلي اضلاع کې مو ته د ټیچرانو ډېر زیات ضرورت دی او فلحال مو نور هم ټیچران هغو لپاره مو اډورټایزمنټ کړی ده لکه ډېر زیات جنوین کمپلیس وي هغه جنوین کیس کې به مو هغې ته مو اپروچ ورکو بیا پغم چې جنوین کیس وي که نه کې معاملات فاټه وو هغه هغې مو څه ویل شو او موږ اوس خپل معاملات مطابق مو په دې قبایلي اضلاع کې کم کم ضلع دي هلته کې مو ورکنګ وومن هاسټل لګي وو لګي اپروول مو ویر کې که نه هلته کې مو ورکنګ وومن هاسټل هغه جوړو او کم ټیچر لکه بارې نسي اوس موږ کم نوی اډورټایزمنټ کړی هغه کوشش مو دا دی ته لوکل کم فیمل وي لوکل فیمل خلو هغه لوکل فیمل نه ملوېږي نو بیا به د متعلقه نور اضلاع چې اپلای کړي هغه
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورئ دا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
د جام همشتا نو یا خدایا خیر د خپل ایمان 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 بدرنا غواړم چې تیرا کړه دې جانان 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 بدرنا غواړم